Radio.
السلام علیکم او سهار مو پخیر په پنځن کې د سهار او بجې سوې ازادي رادیو خپل نن نه خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلوي د خبری مجله په خبری راپورونه کې د غزنی ولایت پر وضعیت راپور خبرو چې پرون د څو ساعتونو لپاره د جګړو شاهد وو نن شنبه ده د زمری اسد شلمه د اگست میاشتې 11مه خبرونه په پیل کې خبرو امریکا پاوځوي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي یوه حکومتي هیات په څرخی پله زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید څېړنې وسي امریکا پوځ وایي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي د امریکا د پوځ الوتکو د جولای میاشتې پر 19 نیټه د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي حمله کړې وه او له کبله یې د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر خپور سوی و د امریکا پوځ تیره میاشت د دې خبر د سپیناوي لپاره څېړنې پیل کړې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مارتین اودونیل په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي موږ د افغانستان د حکومت د رپورټ په ګډون ټول معلومات چې د دې پیښې په تړاو راورسېدل محتاطانه وڅېړل او زموږ په څېړنه کې داسې معتبر معلومات په لاس رانغلل چې د هغو ادعاو ملاتړ وکړي د رویټرز خبري اجنس په حواله ډګروال اودونیل ویلي چې د امریکا پوځ د ملکي تلفاتو په اړه جدي دی او کچیرې په چاردرې ولسوالۍ کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د وجل کېدو د ادعا په اړه نوي او کره معلومات ورورسېږي خپلې څېړنې ته بیا کتنه کوي د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یوه حکومتي هیات په پلچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي د پلچرخي زندان سلګونه بندیان له څو ورځو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دي اعتصاب کوونکي ادعا کوي چې د زندانیانو د عفوې او د بند مودې د کمیدو په ارتباط د ولسمشر د هغو ځانګړو فرمانونو له ګټې بې برخې پاتې سوي چې په خاصو مواردو کې خپریږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی پرون جمعه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د اعتصاب کوونکو شمیر د 4,000 or 4,500 کسانو ترمنځ دی د هغوی معقولې او قانوني غوښتنې موږ له چارواکو سره مطرح کړې د جمهور رئیس د هدایت پر اساس یو پلاوی راغلی و او پرون جمعه یې بیا زندانیانو له استازو سره وکتل
د کوهستانی په وینا د اعتصاب کوونکو په منځ کې د کومې روغتیایي ستونزې خبر نه دی ورغلی او وضعیت تر څار لاندې دی د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سول د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون جمعه ازادي رادیو ته ویل چې د جګړې پر ضد د کرکې څرګندولو لپاره د حرکت 25 غړي لوڅې پښې روان سوي
په افغانستان کې سوله د ټولو ولسونو په ګټه ده روانه جګړه د ټولو ولسونو په زیان ده له کابل تر بلخه له ولسونو سره پاتېږو له هغوی سره ژغېږو هغوی ته وایو کچېرې موږ غواړو چې ژوند ولرو که غواړو چې ژوند وکړو یوازنی حل لاره دا ده چې باید ژغ پورته کړو باید د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې فشار راوړو څو سولې ته غاړه کېږدي دایمي اوربند وسي او سوله وسي
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي به تر بلخ ولایت پورې د پلي سفر په لړ کې ځای ځای له خلکو سره د خبرو لپاره تم کیږي د ملګری ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي د راپورونو په حواله تیره پنځشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مارکیچ د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي قواوو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي د یمن په شمالي ولایت ساده کې په دې بمبار کې د زده کوونکو یو موټر وشتل سو چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل سول یا هم ټپیان سول په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي او د امنیت شورا مشري کارن پیرس پرون جمعه د دې حمله په اړه وویل د امنیت شورا غړو په یمن کې د دې او نورو حملو په اړه چې په ورستیو کې سوي سخت اندېښنه څرګنده او د شفافو او معتبرو څېړنو غوښتنه وکړه د سعودي عربستان رسمي خبري اجنس تر دې مخکې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه داخل سوی ویلي و چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تعهد کړی چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او د نړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي او سرغړونکو ته جزا ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه دوه برابره لوړه سي. د امریکا ولسمشر پرون جمعه پر ټویټر ولیکل، ما د ترکیې لری بای ته پکتو چې په دوامدار ډول زموږ د پیاوړي ډالر په مقابل کې لویږي، پر فولادو او المونیمو د تعرفې د دوه چنده کېدو امر وکړ. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په شمالي ښار بایبورت کې خلکو ته د وینا پر مهال وویل،
که څوک تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر، یورو او یا هم سره زر لري، باید زموږ په بانکونو کې یې په ترکیې لیره تبادله کړي. دا یوه ملي او محلي مبارزه ده. دا به د هغو کسانو په وړاندې چې زموږ پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړې، زما د خلکو ځواب دی.
د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لا خراب سول چې یو امریکایي پادري یا کشیش اندریو برونسن په ترکیه کې ونیول سو. 50 کلن برونسن په ترکیه کې پرته لدی چې د کومې ډلې غړی وي، د یو تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. کچېری مجرم او پیژندل سي په 15 کاله باندې محکومېدلای سي. د روسیې ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا پر مسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل. د روسیې خبري اژانسونو د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله د وینا خبره کړې ده. پیسکوف پرون جمعه ویلي چې پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره غونډه کړې او د واشنگټن لخوا د نورو احتمالي غیر دوستانه اقداماتو پر څرنګوالي خبرې کړي. پیسکوف رسنوی ته ویلي چې په دې غونډه کې ټینګار شوی چې داسې اقدامات د نړیوالو قوانینو پر اساس په یو مخیز ډول نامشروع دي. بلخوا د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدودیف پرون ویل،
باید له نورو لارو اقدام شوی وای، لکه د بانکي فعالیتونو یا هم د یوه او یا بل پولي واحد د چلښت منع کېدل چې بس د یوې اقتصادي جګړې اعلان ګڼل کېدای شي. دې جګړې ته باید له اقتصادي، سیاسي او کارتیاوه له نورو لارو چارو عکس العمل وښودل شي. موضوع همداسې ده او زموږ امریکایي دوستان باید دا درک کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر مسکو بندیزونه ولګوي. سپینې مڼې پرون یو وار بیا پر سرګی سکریپال د اعصابو د فلجونکي مادې په مرسته سبي حمله وغندله. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې مو د سر راپور د غزنی پر وضعیت راڅرخي چې لای هم په اړه زده نقیز معلومات خپاره سوي. بیا مو بیا یو د سرخی بل زندان ته چې سلګونو بندیانو په کې اعتصاب پیل کړی دی. په بل راپور کې په ایران کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره ګڼ افغانان بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي.
مخاطر از آمده پول نداشتن، پولش بی ارزش بود دیگه، ننستر بود اونجا کار کنیم.
په بهرنی موضوعاتی کې د چیلی پخوانی ولسمشر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځنګړي کمیسیون مشره وټاکل سو. تر اونیمو بجو نور مسایل هم څیړو. په غزنی ښار کې د امنیتي وضعیت په اړه لا هم زده او نقیز راپورونه خپریږي. حکومتي ځواکونه ادعا کوي چې د ښار مهمې برخې نیولې او وسلوال طالبان په څو محدودو سیمو کې مقاومت کوي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ادعا کړې چې حکومتي ځواکونه ته درانه تلفات اړولي او د حکومتي ځواکونو یو هلیکوپټر یې ویشتلی دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د غزنی ښار اوسیدونکو د شنبه شپه هم په ویره او وسواس کې تیر کړل. په غزنی ښار کې وضعیت لا هم بحرانی ګڼل کیږي. د جګړې لامل ملکی خلکو ته د رسیدلي زیان په اړه کره معلومات نشته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د شار څنډو ته تښتیدلی دي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هم پر ټویټر په یوه لنډه خبر پاڼه کې ویلي چې په غزنی کې حکومتي دفترونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د غزنی امنیه قمندان فرید مشال ویلي چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غزنی ښار ونیسي خو ناکام سول. مشال ویلي چې په جګړه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د مشال په وینا 14 پولیس وژل شوي او 6 تنه زخمیان شوي دي. د غزنی امنیه قمندان ویلي چې تر سلو زیاتو وسلوالو طالبانو چې پاکستانی او چچنی وګړي هم پکې ول د غزنی پر ښار په حمله کې ګډون درلود چې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هلیکوپټر یې ویشتی او راغورځولی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ادارت کړی ویلي دي چې هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې اضافي امنیتي او دفاعي ځواکونه غزنی ته رسیدلی دي. رحیمی وویل چې وسلوال طالبان د خلکو په کورنو کې پټ سوي له دې امله عملیات په احتیاط پرمخ ځي او کور په کور تلاشي کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ښار ته له پکتیا او کابل د ځانګړو ځواکونو ډلې ور استول شوې دي. فقط هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه او د ملي اردو کمانډو ځواکونه دي له کابل او همدارز له پکتیا ور استول شوې دي. هغوی د ښار په لویدیځو سیمو کې عملیات کوي چې لا هم د دشمن ځینې حرکتونه سته خو ډېر ژر به هلته هم تصفیوي عملیات نتیجه ورکړي او د غزنی خلک به مسؤول شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو پر امنیتي وضعیت د بحث لپاره فوقالعاده غونډه رابللې وه. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلي غنی د غزنی ولایت له امنیتي مسؤولانو سره په هغه ولایت کې د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې او پر امنیتي ځواکونو یې په خپلو کې د هماهنګۍ د زیاتولو غږ کړی دی. د غزنی چارواکو په پرنوی غونډه کې چې په ملي دفاع وزارت کې جوړه شوې وه ادعا کړي چې وسلوالو طالبانو ته زیات تاوان رسیدلی او امنیتي ځواکونو پر وضعیت باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال مارتین اودونیل رسنیو ته ویلي چې جنگي هلیکوپټر او بي پيلوټ الوتکو یې په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ حمله کړې دي. په غزنی ښار کې د ټلیفوني شبکو فعالیت بند دی. د غزنی ښار یو اوسیدونکي حاجی کلیم الله پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښار د امنیت په اړه له ډېرې مودې راهیسې خلکو اندېښنه درلوده او داسې ګڼل کېده چې وسلوال طالبان پر ښار د حملې لپاره وار ته ګوري. د حاجی کلیم الله په وینا په ښار کې جنگ دومره شدید و چې چا فکر نه کاوه چې ژوندی به پاتې سي او د ده په وینا مرمۍ لکه د باران څاڅکي له هرې خوا ورېدې. د غزنی پر ښار درنه حمله په داسې وخت کې شوې چې خلک د لوی اختر په مناسبت د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند تسترګي پر لار دي. په همدې حال کې د طالبانو د استازو او د امریکا د حکومت د چارواکو د مخامخ خبرو رپورټونه هم خپریږي.
ومردل چې په غزنی ولایت کې وړ مش په پیل سوي جګړه تر پرون ماښام پورې روان و. په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات تر اوسه نه دي خپاره شوي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په دې جګړه کې د خلکو ملکیتونو ته هم سخت زیان نوښتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د څرخیپ له په زندان کې د بندیانو اعتصاب شپږ ژمې ورځې ته وغځېد. اعتصاب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه شوي د تیرې یک شنبې په ورځ خپل اعتصاب پیل کړی دی. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس وایي چې د دغه اعتصاب کوونکو غوښتنې یې لوړو مقاماتو ته رسولې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د کابل د څرخیپ له د زندان یو شمیر بندیان چې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی وای ل کلونو رئیس د ولسمشر د بخنې له فرمانونو بي برخي دي او د سزا د کمولو په فرمانونو کې هم پام ورته نه کیږي. د اعتصاب کوونکو چې خپل شمیر زرګونه تنه خې دوه تنو د جمعې په ورځ د څرخیپ له زندانه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
یعنی د پرچرخه د څلورم بلاک څخه خبر کنن مش په جمع اورځ چې اعتصاب مکړی دی. موږ دا غوښتنه چې موږ مشت اپراسي د د مور د مړي چلو نه چې یو مڅ سنا یو تر کل چې هر جرم ولای باید ټول ته خبر کوڅ اراده ولای د شندې د ول سوالې ما ګراند د دې خلک څخه چې ول سکاله و په دې په مابس کې کړی د او سو په دې انتظام کړی تر سر نه هیڅ نه معلوم و په دې په بنجاون دا غوښتنه کړی چې موږ غوښتنه و په دې چې جمهور ونه چې موږ څنګه ګرځم ډېر څه ورته اعتصاب نه ماتو.
دوی د خپل حقو بندي ملګرو پاړه چې د اعدام حکم پرې شوی او لا هم په زندان کې شپې تیروي غوښتنه کوي چې باید سرنوشت معلوم شي. د خپل ولایتونو زندانونو ته لیږل بل هغه غوښتنه ده چې دغه زندانیا زندانیان لري. د زندانیانو لوري د نه خړلو د احتساب دغه پریکړه د رواني اونې د یک شنبه په ورځ شوه ده. دغه احتساب کوونکی وای تر هغه به خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې حکومت غوښتنی نه وي منلي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس هاشم الکوزي چې دغه زندانیانو سره کتلي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دغه بندیانو غوښتنو ته پام واړوي. که څه هم په دې اړه د کورنیو چارو وزارت څه ونه ویل، خو د افغانستان د زندانونو عمومي ریاست منلی چې یو شمیر زندانیانو د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستاني که څه هم د دغه اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو وایي چې د دغه احتساب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي. د وی له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیانو د نه خوړلو په احتساب پیل کړی دی. یو شمیر یوازې زموږ ډوډۍ نه خوري، دوی بیلابیلې غوښتنې لري. موږ یې غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي. روسي پریکړه په دې اړه هغوی کوي. شاید کومې غوښتنې چې قانوني بڼه ولري وبه منل شي او کومې چې غیر قانوني وي رسیدنه ورته نه کیږي. خغلی کوهستاني د زندانیانو هغه ادعا رد کړي چې ګوندې د خوړو کیفیت یې خنه دی او د زندان د چارواکو له لوري له بندیانو سره بد چلند کیږي. نوموړي اوس مهال د ټولو احتساب کوونکو زندانیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ یاد کړ او ویل چې د اړتیا پر مهال دوی زندانیانو ته ښه رسیدنه کولی شي. د کابل د څرخی پله زندان کې د بندیانو دغه اعتراضي خوځښ لومړی نه دی، بلکې په تیرو څو کلونو کې هم څو ځلې د بندیانو لخوا دا ډول اعتراضي حرکتونه شوي دي. دا زندان د افغانستان له لویو زندانونو څخه دی چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بېلابېلو جرمونو په تړاو شاوخوا 2000 زندانیان پکې د بند موده تیروي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. اوس به سپی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب څه خبره سوي.
افغان پوځیانو په یو کلیدي ښار غزنی کې له طالبانو سره جنگ وکړ. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د جمعې پورې سهار وختي د افغانستان جنوب لویدیځ ښار غزنی ته ننوتل او په څو ساعتونو کې ادعا وکړه چې د ښار ګڼې سیمې ونیولې. نیویارک ټایمز لیکي دولتي چارواکو رد کړه چې ګواکې غزنی ښار د طالبانو لاسته لوېدلی، خو وې منله چې وسلوال طالبان د ولایت مقام او امنیه قمندانۍ 300 متره ته رسېدلي. په مقاله کې راغلي که څه هم طالبانو تر مخکې د فراه او کندوز ښارونه د لنډمهال لپاره ونیول، خو له ستراتیژیک پلوه د غزنی اهمیت تر دغو دواړو ښارونو زیات دی. نیویارک ټایمز لیکي که طالبانو غزنی نیولی وای د جنوب اړیکه به یې له مرکز سره پرې کړې وای. چارواکو تایید کړي چې د جمعې په ورځ په غزنی کې 14 افغان پوځیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د غزنی امنیه قمندان فرید مشل وایي لسګونه طالبان هم وژل شوي او یوازې په یوه سیمه کې 9 مړي پاتې دي. ټلګراف ورځپاڼې هم پر غزنی د طالبانو د ډله ییز برید په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي طالبانو هڅه وکړه چې د غزنی ښار سقوط کړي، خو افغان تازه دمیو سرتیرو او هوایي بریدونو په شا کړل. په دوام کې لولو دا برید داسې وخت کېږي چې په لوی اختر کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د اوربند ټینګښت هیلې رامنځته شوې دي. حکومت او طالبانو په کم کې اختر کې اوربند کړی و، خو طالبانو د دغه اوربند تمدید لپاره د افغان حکومت غوښتنې رد کړې او بیا یې جنګ ته مخه کړه. ای انټرنیشنل آنلاین خبرونې د افغان کډوالو د بیا رسنیدو د ستونزو په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي افغان کډوال خپل هیواد ته پستنیدو نوې ستونزې زیږوي، ځکه اکثر یې بې کوره دي او له ناچارۍ په لویو ښارونو کې اړوي. په دوام کې لولو چې د کډوالو لپاره د ځای ځایګي د جوړولو په هدف د ځمکو ویش هم د اداري فساد په خاطر له خنډ سره مخ دی. ناامنۍ هم یو دلیل بلل کېږي چې کډوال خپلو اصلي مینو ته له ورتګه پاتې کوي. ډېری افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستنیږي. په دې وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ریپورت ورکړی چې لکونه افغانان په ایران کې د اقتصادي ستونزو په خاطر افغانستان ته تللی دي.
د هغو افغان کډوالو شمیر چې سش کل ایران څخه هیواد ته راستنه سوي تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. چارواکي وایي چې په 2013 کال کې له ایران څخه په خپله خوښه د ستنو سوي افغان کډوالو شمیر له 4,40,000 څخه اوښتی دی. ویل کېږي چې پر ایران د امریکا بندیزونه او د دې هیواد ناوړه اقتصادي حالت خپل هیواد ته د دغو افغانانو د راستنېدو مهم عوامل ګڼل کېږي. احمد تکل او نور تفصیل.
په ایران کې د ژوند دوام د هغو افغانانو لپاره چې کلونه کلونه یې هلته تیر کړي دي ورځ په ورځ ګرانیږي. دا کډوال که له پخوا د ایران د حکومت تر فشار لاندې و، اوس ورته د کار کولو فضا هم تنګیږي. فاطمه نورزی د همدې کډوالو له ډلې ده چې هیواد ته ستنېدو ته مجبوره شوې.
الان دیگه نمیدونم چیکار کنم. یک دختر آلمان داره.
دوای اوس نه پویګم چې څه وکړم. یو لور می په جرمنی کې اوسیږي. فکر کوم غوړه بداوی چې کڅوک لمک سره مرسته وکړي او هلته مو واستوي. په ایران کې ژوند نه یوازې د فاطمه بلکې د ټولو خلکو لپاره ګران شوی دی. عبدالله واسع ظاهریان د اقتصادي ستونزو او د لږې مزدورۍ له کبله په خپله خوښه له ایرانه افغانستان ته ستون شوی. د بیروزګارۍ له کبله راغلم. د ایران پیسې بې ارزښته شوې او ځکه راستون شوم. پیسې مې نه درلودې او نور هلته کار نه کېده. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2013 کال له پایله تر اوسه ټول 442,340 افغان کډوال له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي دي. پر ایران د امریکا لخوا لګول شویو بندیزونو او په نتیجه کې د ایراني ریال بې ارزښته کېدو په دې هیواد کې د وزګارو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راوستی چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغیز کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویانده ایوا شو ویرر وایي چې یوازې د 2013 کال په لومړیو او میاشتو کې له 400,000 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په 2013 کال کې له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغانانو شمیر د پیشبینۍ وړ نه و. د دوی شمیر د 2013 کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ له 400,000 واوښت. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور له مخې په روان کال کې له ایرانه د راستنه شویو افغان کډوالو شمیر د 2018 کال د همدې مودې په پرتله دوه چنده زیات شوی دی. دا مؤسسه اټکل کوي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختېدو په نتیجه کې به له ایرانه هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راشي. د ریال د ارزښت راکمېدو یوازې په ایران کې د ډېره افغان کډوالو پر ژوند ناوړه اغیز نه دی کړی، بلکې فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې وایي چې له دې سره د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې هم تجارتي کاروبار زیانمن شوی دی. افغانستان د ایرانی تولیداتو او صنایعو یو مهم بازار ګڼل کیږي او که څه هم افغانستان ته د هغو پر صادراتو بندیز نه دی لګول شوی، خو د عراق په ګډون د ایران ځینو ګاونډیانو ویلي دي چې د امریکا بندیزونه به تر یو حده رعایت کړي. امریکا د ایران د موټرو او غالیو، سرو زرو او همداراز پر نورو فلزي تولیداتو بندیزونه اعلان کړي دي او تمه ده چې د روان کال په نومبر میاشت کې به د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه هم اعلان شي. تهران ویلي دي چې که د تیلو پر صادراتو بندیز ولګول شي، نو اجازه به ورنکړي چې نور هیوادونه په خلیج کې د هرمز تنګې له لارې خپل تیل صادر کړي. د عبدالله واسع ظاهریان په څیر افغان کډوال نور نو ایران ته د ستنېدو په اړه فکر نه کوي، هغه هم په داسې شرایطو کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي دي. ظاهریان چې کارګر دی وایي غوره ګڼي چې ترکیه او له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي، ځکه دی وایي په افغانستان کې د ځان لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني.
زما رایه زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تاسو د آزادي رادیو نیم ساعته خبري مجله اوري. د چیلی پخوانی ولسمشر میشل بشلی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځنګړي کمیسون مشره وټاکل سو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د میرمن بشلی انتخاب دل تایید کړل. نور جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د چیلی مخکنی ولسمشر میشل بشلی په ډیر ژر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنری په توګه کار پیل کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش پر دې چې هغه د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ټاکل سوی خوشحالي څرګنده کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې میشل بشلیت د اصولو او نظر میرمنده او په سختو شرایطو کې ثابته کړې چې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره د شې رهبری توان لري. میشل بشلیت مجرد مور ده او درې ماشومان لري. هغه پرون پر ټویټر په ویډیویي پیغام کې پر دې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د داسې مهمې دندې د ترسره کولو اعتبار ور باندې کړی مننه وکړه او ویل چې د سپتمبر له میاشتې به خپله نوې دنده پیل کړي.
بشلت
مننه وکړه چې دا د دې کار لپاره غوړه سوی ده. میشل بشلت د چیلي د بخوانی دیکتاتور ولسمشر اگوستو پینوشیت د واکمنۍ پر مهال د زندان او شکنجه سختی تیره کړې ده. هغه اوله ښځه و چې په 2006 میلادي کال کې د چیلي د جمهوری ریاست لپاره وټاکل شوه. میشل بشلت دوه دورې جمهوری ریاست کړی دی. د هغې د جمهوری ریاست دوهمه دوره له 2014 میلادي کال پیل او سږ کال پای ته ورسېده. میشل بشلت له 2010 تر 2014 میلادي کال د ملګرو ملتونو د ښځو د ځانګړې ادارې یون وومن مشره وه چې د ښځو لپاره د مساوي حقونو او د ښځو د اقتصادي او ټولنیزې خودکفایۍ لپاره فعالیت کوي. میشل بشلت به د زید راد الحسین پر ځای کار وکړي. زید راد الحسین د اردن پیژندل سوی ډیپلومات او د هغه هیواد د شاهي کورنۍ غړی دی چې تر څلورو کلونو کار وروسته یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر له چوکۍ استعفا وکړه.
ازادي خبری مجله اوري.
اپل کمپنی د بې چلوونکو موټرو په برخه کې تازه پرمختګونه کړي دي. نور لیسمت سروا ناوري.
اپل کمپنی د اوتومات یا بې چلوونکو موټرو په مخکینی شیشه کې د یوه داسې سکرین د اختراع حق ثبت کړ چې د موټر او د هغه د سپرلیو ترمنځ ارتباط ټینګوي. دا شیشه د لاري حالت او نقشه په بې چلوونکي موټر کې ثبتوي. اپل له یوې مودې راهیسې د بې چلوونکو موټرو په ازمیښت بوخت دی، خو د خپلې دې پروژې په اړه یې معلومات نه دي خپره کړي. په همدې لړ کې پټنټلي اپل ویبپاڼې افشا کړه چې اپل د اوتومات موټرو په برخه کې له فلوکس واګون سره همکاري پیل کړې ده. اپل د امتیاز د حق اخیستلو په مهال ویلي چې د موټر سپرلی د دې سیستم په وسیله له نورو موټرونو سره په فیس ټایم کې ارتباط ټینګولی شي. دا سیستم همداراز کولی شي چې د موټر د سپرلیو له حاله خبر شي او ورته معلومیږي چې آیا بیریدلی دي. په داسې حالت کې موټر په خپل وضعیت کې بدلون راولي چې سپرلی ډاډه شي او بیری ختمه شي. دا وسیله د شاوخوا موټرو د وضعیت په اړه هم خپلو سپرلیو ته معلومات شي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري چې تر اونیمو بجو دوام کوي. د ژوند رنگونه د دې خبری مجله یو برخه جوړوي. دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا پوز وای داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابت کړي په کندز کې تیر میاشت په هوایی حمله کې ملکیان وژل سوي وي. د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یوه حکومتي هیات په پلوچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلې دي. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري پرون روان سول. د دغه حرکت 25 غړي لوڅ پښې روان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي. راپورونه وایي تیر پنجشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مرکز د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواوو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه 2 برابره لوړه سي. د روسیې ولسمشر او د روسیې امنیت شورا پر ماسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل. امریکا تیر اونۍ ویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر ماسکو بندیزونه ولګوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته ووایه.
عمر خان.
عمر خان. عمر خان څه کار کوي؟
خسته خرڅوم.
خسته خرڅې ته نه خستې دي که بل څه هم دي، دلته خو رنګ رنګ شیان ایښي دي.
خسته د ممپلي د جوار ډېر شی.
څنګه دي بیا کار دې څه وخت شروع کړی دی؟ دا څنګه په خپلې پخې خپلې نه پخې؟ څنګه
ممپلي او خسته دې هغه نه راوړه؟ د بازار دا نور شیان پخې اغره د بازار یې راوړه.
بازار یې اخلي خپلې پخې؟
دا درې شیان خپل پخم نه نور د بازار.
کوم درې شیان؟
دا خسته او ممپلي او جوار.
ها دا سره کوم پخې؟ په مالګه کې پخې؟
او په مالګه کې پخې. ګاز پسونه
پیسې پکې ګټې کینې ګټې؟
یو دو درې سو پات کی
دورازی
دورازی
به دا پیسې څه کوي درس وای کنه
نه درس نه دا وای له کور ته ونه
کور ته وړي کور دې چیرته دی
کور بغزنی کی
غزنی کی دی دلته ګټي او کور ته وړي
او
مې څنګه دا ګټه وټه پکښتا د میاشتې څومره ګټي
میاشتې یو 3000 کی
ها کور کې څو څو تنه
کور کې یو 15 شپانه پره
او دغه دې پر تنه ته کار کوي کبل څو کم کار کوي
نه زه یم تنه
تنه ته کار کوي
او
ته به څو کلانې
جلش پاره سولس کړو
ها کله دې درس نه دی ویلې
نه
ولې دې نه دی ویلې
او بس نه نه ویلې پلار مور ما ته چا دې مسافر در خوش وو وای خل خو سی وی وای سی وی نه دی خو که هرات نه کیږي کنه
تا سید خیر سي
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعته سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله ل سید سمی عباس نه واوري مېرمن
تشکر